سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام و بجې شپې ز سفیو لاستان ایگزام دغه خبری پروگرام ته راغلاستویم. د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې یا یو اسټیټ مشر سامنتا پاور په یوه اعلامیه کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو په کار بندیز غندلی او ویلي دي چې دا پریکړه به یوازې د افغانانو لپاره د خدمتونو او ملاتړ په کمیدو کې اغیز ولري. نوموړي ویلي د نړیوالې ټولنې ترڅنګ د امریکا متحده ایالات له طالبانو غواړي چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي. پرون په ملګرو ملتونو کې د انګلستان استازی باربرا وډوارد هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو د کار په بندیز باندې سختې نیوکې وکړې. هغه وویل طالبان په بکنې سراغي وویل طالبان د بشري مرستو تر رسولو د منځنیو پیړیو د ښځو ضد چلند ته لومړیتوب ورکوي. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په هرات ولایت کې انټرنیټ کافیګانې بندې کړې دي. د هرات یو شمېر اوسیدونکي وایي د انټرنیټ کمزوري خدمات دوی په خواړ کول چې انټرنیټ کافیګانو ته ورشي خو اوس هغه هم پرې بندې شوې دي. په هرات کې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې په دغو انټرنیټ کافیګانو کې ناسم استفادې کېدلې نو دوی انټرنیټ پرې بند کړی دی. طالبانو په بدخشان کې د ښځو غږ راډیو ته په دې شرط د خبرونو اجازه ورکړي چې د حکومت له پالیسۍ سره سم عمل وکړي. د ښځو غږ یا صدای بانوان د راډیو مشري ناجس روش نن ازادي راډیو ته وویل د فعالیتونو یو اونیز بند سخت مالی تاوان ور اړولی دی. هغې وویل طالبانو په دې شرط اجازه ورکړي چې بیرته فعالیت پیل کړي چې سندرې به نورې نه خپروي. یوه اونۍ مخکې دا راډیو په دې خاطر تړل شوې وه چې ګواکې سندرې د روژې په میاشت کې خپره کړې وه. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم شاهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد ملي امنیت د کمیټې په غونډه کې پریکړه شوې ده چې د وسلوالو ډلو په خلاف باندې به کوټلي عملیات کیږي. د کمیټې د یوې بیانیې له مخې دغه کوټلي عملیات به اکثر په هغه سیمو کې کیږي چې د وسلوالو مخالفینو پټنځایونه پکې وي او یا فعالیتونه زیات وي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزي بورل نن د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د شخړو زیاتېدل وغندل او له دواړو لوري وغوښتل چې له زغمه کار واخلي چې روان مذهبي مراسم په آرام ترسره شي. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تاوتریخوالی وروسته تر دې ډېر زیات شو چې د جمعې په ورځ په تل ابیب کې په یو موټر د ډزو پر مهال یو ایټالیایي ګرځندوی ووژل شو او 15 نور ټپیان شول. تر دې مخکې د لویدیځې غاړې په اشغال شوې سیمه کې دوه اسرائیلي سکه خویندې د ډزو پر مهال ووژل شوې. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک پاڼې کې دغه خبرونه ولولئ.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
د ازادي رادیو د ترشنه اسمان لاندې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې درته هر کله وایم. تیرونه ملګرو ملتو خبرداري ورکړ چې 28 میلیون او 3 لک افغانان بیرته یو مرستو ته اړتیا لري خو سشکال یې له افغانانو سره د مرستې لپاره د غوښتلو پیسو یوازې په سلو کې 15 ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتو د مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي چې د 2023 لپاره د افغانستان په خاطر د سباندې 4 میلیارد ډالرو بس پنې غوښتنه کړي چې تر اوسه پورې مرسته ورکونکو هیوادونو د دې پیسو یوازې 15 سلنه ورکړي ده. اوچا تر دې وړاندې هم ویلي وو چې د اوکراین جګړې له افغانستان په هم اړولی دی خو د طالبانو له لوري د ناحکومتي مؤسسو پر شزینه کارکونکو بندیز او ورپسې د ملګرو ملتو پر شزینه کارکونکو بندیز سبب شوی چې افغانستان ته د نړیوالو مرستې له زیات خطر سره مخامخ شي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ملګرو ملتو د شزینه کارکونکو پر کار د بندیز په اړه ځانګړې غونډه جوړه کړه او د طالبانو د دې اقدام په وړاندې د خبرګون پر څرنګوالي خبرې وکړې. د امنیت شورا یو شمیر غړیو وویل چې د شزینه کارکونکو له حضور پرته په افغانستان کې د مرستې دوام ناممکن دی او باید بیل دي چې طالبانو ته کوم امتیاز ورکړل شي یو اساسي حل لار وموندل شي. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي واسیلی نبینزیا له غونډې وروسته په نیویارک خبریالانو ته وویل چې د افغان شزو پر کار بندیز ټولو ته ټکان ورکړی دی. د همدارز وویل چې د امنیت شورا غړیو د طالبانو د حکومت د دې پریکړې په وړاندې ګټور او متوازن دریز د غوړه کول وړاندې وکړ چې موافقه پرې وشوه. په امنیت شورا کې د بریتانیا استازي باربرا وډوارد په افغانستان کې په پراخه پیمانه بشري مرستو ته پر اړتیا ټینګار وکړ. وی ویل ملګری ملتونه د شزو له ګډون پرته د مرستو رسولو عملیات سم نه شي اجرا کولای او باید مجبور هم نکړل شي چې مرستې ورسوي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف مشري کاترین راشل د امنیت شورا له غونډې وروسته وویل چې د ښځینه کارکوونکو له حضور پرته به په افغانستان کې بشري بحران لا زیات شي. هغې وویل د مرستې رسولو په برخه کې ډیر کارونه داسې دي چې باید ښځې وکړي او نارینه یې نشي کولی. په دې خبرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره د طالبانو د اقداماتو پر هغو عواقبو خبرې کوو چې په بېوزلۍ کې غرق افغانان ممکن ورسره مخامخ شي. زموږ میلمانه دي د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د بشري حقوقو څیړونکی ابوالاحرار رامسپور. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې پترس کې وخت درکو چې ټلیفون وکړي او زموږ له میلمنو سره خپل نظرونه شریک کړي او که پوښتنې لري پوښتنې ورڅخه وکړي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اوله شي.
نو ور بشو درنو میلمنو ته لومړی شاغلای اتمر په جرمنی کې د پانتون استاد. طالبانو له ټولنې څخه د شزو د حسفولو هڅو ته دوام ورکړی دی لکه څنګه چې مې په مقدمه کې هم اشاره وکړه او نړیواله ټولنه هم داسې خبرې کوي. وروستی اقدام یې دا و چې د ملګرو ملتو د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز ولګاو. ستاسو په نظر د دوی هدف څه دی له دې کارو؟
ډیر مننه تاسو ته سلام درنو اوریدونکو ته سلام وینم جناب رامسپور ته اوسېب ته سلام او نیکیله. زه تاسو فکر کوم چې دا یو مرحله ده تقابل دی. طالبان هم داسې کوشش کوي چې په دغو کارونو سره نړیوال وهڅوي چې د دوی غوښتنو ته تمکین کی یا دې غوښتنې ومني. لیکن نړیوال هم ځینې نورمونه لري، ځینې مقررات او اصول لري چې د هغه نه په هیڅ وجه هغوی تېرېدی نه شي. لکه چې تاسو پوهیږئ چې همدغه د ملګرو ملتونو دا د امنیت شورا دا خبره ډېر جدي ونیوله او په دې باندې بحث وکړو او دا یې په دې معنا دوی تقریبا تعبیر کړو چې دلته بشري حقوق نقض کېږي. د ښځو حقوق هغه چې د یونیسف او د ملګرو ملتونو ټول په اجنډا کې دی، په مانیفیست کې دی چې دوی په اصطلاح دغه حقوق باید په هر ټولنه کې په هر هېواد کې د پام ونه غورځول شي. او په دغه برخه کې یعنی نړیوال چمتو دي چې مرستې وکړي. زه دې شي ته حیرانم چې ولې د طالبانو مشران په دې خبره ځان نه پوهوي چې دوی د دغه عمل ترسره کولو سره دغه یو عالم امکانات، فرصتونه، پیسې د لاسه ورکوي. تاسو که د اسلام پر بنسټ هم وګورئ چېرته چې مصلحت وي، چېرته چې د هغه خیر خلکو ته ورسیږي په هغه باندې باید توافق وشي. اوس که تاسو یوازې د ملګرو ملتو مرسته وګورئ، یونیسف ته اوس تاسو کې یونیسف ته وګورئ، یونیسف مثلا د مور او ماشوم په برخه کې دوی مرستې رسوي، د پولیو په برخه کې دوی مرستې رسوي. که یو پولیو مونږ وګورو، که دغه پولیو دغه پروګرام بند شي، تاسو وګورئ چې دا څه یو مصیبت او څه یو فاجعه به په دې هېواد کې روانې چې د دې کنټرول بیا په لاسو
د رمنن استاد په عواقب به ورسته خبري وکولیش څو ورسته ډیره زیاته مننه. بیا هم نوبت ترزی ور بشو شاغل رامسپور ته. رامسپور صاحب تاسو ته مرکلای وایم. له استاد اسحاق اتمر څخه زما پوښتنه دا و چې طالبانو له ټولنې څخه د شزو د حسولو هڅو ته دوام ورکړی دی سره لدی چې بیا بیا له دوی څخه غوښتل شوی دی چې شزو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي زده کړي وکړي، لیکن دوی په ځای دی چې په خپل دریس کې نرمښت راولي لای تشدید کړی دی. ستاسو په نظر د دغو اقداماتو څخه د طالبانو هدف څه دی؟
سلامونه اونې کې هیلې تاسو ته وړاندې کوم محترم اتمر صاحب ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته. هماغه رقم چې تاسو فرمایل متاسفانه د طالبانو دریز د ښځو د کار او تعلیم او تحصیل په ارتباط نه یوازې چې تغییر نه دی موندلی بلکې نور هم تشدید شوی دی. خصوصا د دوی هغه اخرنی تصمیم چې د دسمبر په میاشت په تیر کال کې نیول شوی و او د انجلکیانو تعلیم او د زنانه و کار په بین ملي او بین المللي مؤسساتو کې دوی بند اعلان کړ، یو ځل بیا په دې وروستیو ورځو کې چې د ملګرو ملتونو کارمندانې ممنوع کړي دي، خصوصا زنانه کارمندانې، دا یو بله مرحله ته داخل شو. او په دغه مرحله کې مونږ او تاسو ګورو چې نړیوال مختلف غبرګونونه ښودلي دي، خصوصا هغه د بین المللي ټولنې چارواکي. خو متاسفانه چې طالبانو باندې هیڅ کوم تغییر نه دی کړی او تغییر هم نه کوي، ځکه چې دوی ډېر یو سخت دریز ګروپ دي. د دې حرکتونو عمده موخې زما لحانه داسې دي چې یو خو دوی غواړي چې بین المللي ټولنې ته تمکین ونه کړي، یعنی ځان مستقل وګڼي. دوم علت دا دی چې دوی غواړي چې هغو سخت دریزو ډلو لکه داعش یا نورو چې نن سبا دوی غواړي چې د طالبانو له منځ نه سرباز ونیسي او ځان ته پلویان ډیر کړي، نو دوی غواړي چې دوی هم په یو ډول نه یو ډول راضي وساتل شي چې ګواکې طالبان داسې یو ډیر سخت او متشدد دریز لري د ښځو په مقابل کې، او دوی ډیر سوچه اسلام پال خوځښت دي او غواړي چې دوی راضي وساتي. دا زما له هنده دوهم دلیل کیدای شي. او د دې پسند کې دوی غواړي چې ځان هم مستقل وخی او یو رقم نه یو رقم ډیر بدبینانه یو رقم لید لري د بین المللي مجامع او بین المللي سازمانونو په مقابل کې. دا په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د زنانه او کارمندانو یا نارینه او کارمندانو کار کول د ملي قوانینو په چوکاټ کې نه دي. دوی د بین المللي انټرنیشنل سیول سرونت یا د بین المللي ملکی خدماتو د چارو قوانینو په چوکاټ کې کار کوي، او د ملګرو ملتونو تقریبا شپږ سلويخ کارمندان زنانه دي. دوی نشي کولای چې د یوې ډلې په خواهش په خپل قوانینو کې تغییرات راولي او دوی خواهش ومني.
بله، ډېره زیاته مننه رامز پور صاحب. استاد اتمر، تاسو مخکې په عواقبو خبرې کولې. د امنیت شورا غړیو ویلي چې د ښځینه کارکوونکو له حضور پرته په افغانستان کې د مرستو رسولو عملیات ناممکن دي. که داسې وي، میلیونونه افغانان تاسو ته معلومه ده چې له سختې لوږې سره مخامخ دي. د دې عواقب به د عامو او بېوزلو افغانانو لپاره څه وي؟
زمون وړاندیز طالبانو ته دا دی چې دوی دې خپل فکر ته تغییر ورکړي، دوی دې د خلکو مجبوریتونو ته نظر وکړي، او دغه اوسني حالات نه د وتلو دپاره دوی چې خپله دا وایي چې مونږ د تعامل لاره نیسو، دغه د تعامل لاره د نړیوالو سره ونیسي. که تاسو فرض وکړئ چې مثلا یو اداره چې یونیسف ته یا یو اداره مثلا چې ډبلیو ایف پی دی، که دوی خپل کار بند کړي، همدا اوس که ډبلیو ایف پی خپل کار بند کړي، تاسو یې وینئ چې 28 میلیونه کسان همدا اوس مرستو ته ضرورت لري. دا مستقیم د دوی په ژوند باندې تاثیر کولی شي. او همدغسې که تاسو وګورئ مثلا یونیسیا ته مهاجر چې راګرځي، یا د دوی دپاره امکانات یا پیسې یا کار، خو په هر صورت دا هغه مرستې دي چې نړیوال آماده دی چې افغانستان سره یې وکړي. اوس خبره دا ده چې دوی د باید د دغو مرستو استفاده وکړي. اوس که تاسو په دغه تېر شل کالو کې وګورئ، افغانستان خو خپله څه شی نه درلوده، یعنی هغه داخلي عوایدم دومره ډېر نه وو چې د دې حداقل د معاشونو چاره پیل شي. خو دغه بینالمللي مرستې وي چې دغه ژوند شلکال افغانستان کې پرمخ لاړ، خلک هم د دوی د ژوند سطح پورته شو، هم د دوی د تعلیم کچه پورته شو، هم دوی لږ ذره مدني شول. یعنې ښارونو ته چې تاسې وګورئ، مثلا کابل ته چې تاسې وګورئ، د شل کاله مخکې نو اوس تاسې وګورئ چې یو نوی کابل دی. همدغسې دا لوی ښارونه وګورئ، کندهار وګورئ، مزار وګورئ، هرات وګورئ، ننګرهار وګورئ، دغه ټول خو همدغه بهرني مرستې دي چې خلکو ته راغلي او خلکو د دې نه ګټه اخیستی. دا چې په تېر وخت کې رشوت او فساد ډېرو دا واقعیت دی، مونږ په دې سترګې نه پټو، لیکن فرصت هم و.
زما اصلي سوال دا و اتمر صاحب، چې که طالبان لخپل دریزه پشان نشي، آیا دا ویرشته چې نړیوال مؤسسه او نړیواله ټولنه خپل مرستې په افغانستان بندې کی یا محدودې کی؟ او معلومه خبره تاسې مرته اشاره وکړه چې 28.3 میلیونه افغانان سخت بشري مرستې ته اړتیا لري، په هغو به تاثیر څه وي؟
زه عملی مثال تاسو درکوم. زه په 1995 کال کې ما افغانستان کې ننګرهار کې د آلمانیانو سره کار کوو، د آلمانی پروژه کې ما منیجر وم. هلته کله چې طالبان راغلل، دوی همدغسې لکه چې اوس دا د ښځو کار بند کړ، مکتبونه یې بند کړ، نه پوهېږم څه شی بند کړ دغسې، نو آلمانانو تصمیم ونیو چې دوی به مرستې نه کوي. چور دغه د آلمانانو دفتر د چکیزه ټول بند شو، دا ټول مرستې د افغانانو دپاره دا چور بند شو، هغه دفترونه هم رخصت شول. د دوی دلیل دا و چې په هغه هېواد کې چې زمونږ مثلا په آلمان کې دوی ویلي چې دغه مونږ کوم پیسې چې افغانستان ته لیږو، دا د ښځو د ټیکس پیسې دي. یعنی د نارینه سره یو ځای ښځې همدغه ټیکس ورکوي، او ښځې دې ته چمتو نه دي چې د دې ټیکس هغسې یو هېواد ته لاړ شي چې هلته د ښځو کار بند دی، ښځې باندې تحریم دی، او ښځې مکتب ته نه شي تلی، جنکیان مکتب ته نه شي تلی. نو بیا هغه وویل چې دغه دفترونه ټول بند شول، او اوس هم همدغه حالت دی. زه به تاسو ته په یقین سره ویلی شم چې اول خو دغه هېوادونه دوی ودراکوي په اصطلاح د انګریزانو چې دوی مستقل پیسې ورکوي، لکه ناروې دی، لکه مثلا سویډن دی، لکه جرمني دی، غیر د ملګرو ملتونه. دغه هېوادونه دي چې که دوی بیا په دې مسله باندې پوه شي چې د طالبانو دریز تغییر نه منونکی دی، دوی خپل مرستې چور بندوي. نو پاتې شو د ملګرو ملتو مرستې. هغه هم زه فکر کوم همدا اوس هم د هغوی دا د ملګرو ملتو د منشور سره دا مخالفت کوي، لکه چې رامسپور صاحب ویلي چې دا د دوی منډیټ جهاني دی. یعنې دا د افغانستان دپاره د دوی منډیټ نه دی، دا د ټول نړۍ دپاره د دوی منډیټ دی، هغه مرام دی، هغه شیوه د کار دی. که دوی په خپل اعلامیه کې هم پرون دا خبره کړی چې دا په هیڅ صورت مونږ ته د منلو ځکه نه دی چې دا زمونږ منشور سره مخالفت دی.
بله، ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د ملګرو ملتو د مرستو هم ژغونکې ادارې او چا ویلي دي چې دوی د 2023 کال لپاره د 2 میلیارډ ډالرو بشري مرستې غوښتنه کړې ده. دغه 2 میلیارډ ډالرو څخه تر اوسه پورې صرف 15% مرسته شوې ده یا وعده یې شوې ده. نور ډېر هېوادونه تر اوسه پورې نه دي حاضر شوي چې دغه مرستې وکړي. رامسپور صاحب، طبعا چې د طالبانو اقدام به ناوړه عواقب لري، خصوصا د عامو خلکو، غریبو خلکو لپاره، لیکن آیا تاسو فکر کوئ چې طالب مشان همدغه عواقب در کولی شي؟
ګوري، تاسو متاسفانه چې طالبان له هماغه سر نه چې قدرت ته رسېدلي دي، دوی د خلکو په کیسه کې نه دي. د افغانستان کوم سیستمونه سره لدې چې مخکې اطمار صاحب هم اشاره ورته وکړ سره لدې چې فساد الته شتون درلود او یو داسې یو سم حکومت په خپل ځای کې نه و، داسې یو حکومت و چې خلک د هغې نه هم خوشحاله نه و، تبعیض پکې و، تعصب پکې و او فساد پکې ډېر و. خو بیا هم یو سلسله سیستمونه هلته جوړ و، هغه ټول سیستمونه له منځه لاړل، ختم شو، حاکمیت د قانون ختم شو، قوانین شتون نه لري، نن سبا بانکونه تر تاثیرات لاندې دي، خلک یعنې په مشکلاتو باندې اخته سو. خو دوی هیڅکله دا ونه غوښت په دغه تیرو اتلسو میاشتو کې چې یو تغییرات راوړي، ملي او بین المللي مشروعیت ترلاسه کړي تر څو چې افغانستان بیرته په خپل یوه انکشافي لاره یا پرمختګ لاره باندې استوار پاتې شي. متاسفانه دوی کار دا کار ونه کړ. نو د دې پر اساس زه فکر نه کوم چې دغه څه حکومتونه او دغه سي حرکتونه چې دوی کوي په دې په څنګه کې دوی خلکو په کیسه کې وسی. متاسفانه دا د عامل ګرځي چې فقر نور هم په ټولنه کې زیات سي، مهاجرتونه ډیر سي، افغانان د ته الڅ چې ګاونډي هیوادونو ته کوچو کې چې هغه ته هم ډیر استونز سره دوی مواجه دي، او دا د عامل هم کیږي چې بین المللي مشروعیت ترلاسه و نسی، او د دې عامل بل عامل هم دا دي چې کیدای شي چې دا نه هدونه بل اخر خپل فعالیتونه محدود کړي، کم کړي، او تاسو وګورئ چې دا اپیل چې سوي دي 2 میلیارډ لپاره دنیا چې کومک کړي دي 200 میلیونه دي، تاسو وګورئ چې پدې کې ډیر ګپ دي، یعنی ډیر یو خطر خلا دي، او کال هم موږ او تاسو په سلورم میاشت کې قرار لرو، اته میاشت نور پاتې دي، او نړیوال نه غوړي چې افغانستان سره نور مرسته وکړي، مرسته ډیر محدود شوې دي. نو دا خامخا افغانانو باندې تاثیر کوي. دا غدلی چې اوس په قدرت باندې حاکم دي، دا خدای ټول افغانان نمائندګی نشي کولای. متاسفانه دوی په قدرت باندې قبضه کړی دي، او دا ټول افغانان برمته نیولې دي، او دوی نه غواړي چې دوی په حالت کې هغه یو واقعي بینانه دریز رامست کی.
سب ډیر زیات مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو د شزینه کارکونکو په کار د بندیز په عواقبو د خپل درنو ملمنو اساق اتمر چې د پوهنتون استاد دی او همدارس د بشري حقوقو له څیړونکو ابو الاحرار رامسپور سره شخي شو. اتمر سب د مرستو د کمیدو په نتیجه کې پیښیدونکو ناورین تدریجی وی، مثلا ماشومان خوارتواکه کیشی، امیدوار میندې په تدریج ژوند له لاسه ورکوي، د خوراکي موادو د کموالی له کبله ناروغي زیاتیشي، او د سینور فکر کوي اوسنی چارواکي دا ډول مسائل درکولی شي. د پښتنه زما مخکمی له شاغلی رامسپور څخه هم وکړه چې آیا طالب مشان به دا مسائل درکړی شي، او یاد دې مرستو د کمیدو بندیدو اثرات به درکړی شي او کنه. دا پښتنه مې ځکه وکړه یو شر پر طالبان چې لمر سره خبري کوي، غوی په دې شانو باور نه لري. دوی وایي چې مرګ ژوند د خدای په لاس کې دی، که څوک مرستي وکړي که ونه کې پروا نه کوي. نو دغه خبرو ته په پام تاسو څه فکر کوئ؟
یقینا د دې طرز فکر هم دغه دی، او حتی زه په دې باور یم چې دوی خو د حکومت ولی په چرت کې ملا نه دي. په دې کې دوی ایت فکر او نکي چې خلک وږي دي، ماړي دي، اول خو دې خپل ماړي دي، خماش لري، موټر لري، امکانات لري، ځکه چې دوی همدان خبره کوي چې مونږ راغلي وو، دا زمونږ خپل قوت وو، دا زور زمونږ او امریکا د افغانستان دا وشاړه، دا مونږ چار چې کوو دا زمونږ خواه ده. یعنی د خلکو دپاره دوی حکومت نه غواړي، او نه دوی سره دغه فکر دی. د بل خوانه د دوی ایدیولوژیکي فکر دی. زه ډېر په دې برخه کې اندېښمن په دې یم چې دوی دې خوا ته روان دي چې افغانستان نور هم منزوي وساتي د نړیوالو نه، د دوی ارتباطات پرې کړي، حتی دغه کسان چې د افغانستان ځینې اوسي تاسو وګورئ دوی ممانعت ورته نه کوي. هغه روشنفکر، هغه الیت، دوی پریدي چې د وطن نه لاړ شي، او وطن هم دغسې یو حالت دوی بیایي چې د دوی رابطه د نړۍ سره ورو ورو کم شي یا قطع شي. ځکه چې د دوی فکر دا دی چې جهاد اسلامي دی. جهاد اسلامي په دې وانا چې دوی غواړي د خلکو د دغه کم تعلیم نه، د کم پوهې نه خپله ګټه استفاده وکړي، او زمینه د سربازګيري د دې لپاره مساعد شي. مسجدونه ډېر شي، تاسو وګورئ مدرسې ډېرې شي او مدرسو دپاره جلب جذب شي. اوس تاسو وګورئ په دا څو ورځې مخکې دوی ویل چې په هر سل کیلومتره کې یو جومات جوړ شي. صحیح ده، دا ښه خبره ده، لیکن همدا اوس خو زما چې یادېږي چې کله چې موټر یو ځای کې ودرېدلی خلک ښکته شوي دي، هلته جومات و یا که نو څادرونه یې غوړولي دي، مونځ پرې کړی، هماغه خدای قبلوي، خدای قبول کړی. ضرور دې نه ده چې اوس نو په هر سل کیلومتره کې داسې یو جامع جومات جوړ کړو چې هلته به یو ملا وي، هلته به یو څلور پنځه دانې چړي، هلته به که څوک ځي او که نه ځي، ملا به معاش کړي. نو اوس تاسو ته فکر وکړئ په ټول افغانستان کې چې دوی کار وکړي، همدغه کار دا به په سلهاو میلیونه ډالره د دوی مصرف او معاش او امکانات او دغه ټول خبرې او څومره د دې په تعمیر باندې مصرفېږي، دا بېله خبره ده. خو په هر صورت اوس چې زه فکر کوم د افغانستان ګوښه ساتل دوی داسې فکر کوي چې دغه د دوی په ګټه دی، ځکه چې یو خو څومره چې خلک دغه سیاسي شعور کم شي، دوی کولی شي خلکو ته ښه سمتوسو ورکړي او د هغوی د فکرونه دوی استفاده وکړي. بل دا چې د دوی مشر ملا عبت الله څو ورځې مخکې هم تاسو به خبرې یاستئ چې ویلې چې زمون طالبان د خپل ملاوې وتړي چې مونږه د افغانستان نه بهر جهاد ته روانېږو. بل دا خبره چې تاسو هلته اوس په کابل کې وګورئ یا مثلا په نورو ځایونو کې د مسجد الاقصی خبرې راځېږي چې دا خپله داسې ښیي چې دوی د یو نړیوال تروریزم سره لګیا دي، یو ځای کېږي هغه نه چې نړیوال په ویره کې دي. یعنی که دغه فکر دوی ترویج کړي او په دغه فکر دوی ولاړ شي، ګمان نه کوم چې که نړیوال دوی ته اول خو صبر هم نه کوي، په هر صورت بیا دوی دپاره مشکل هم دی او دوی خپله دغه افغانستان دغسې یو حالت ته بیایي لکه چې په 2001 کال دوی همدغه حالت په دغه مظلوم ولس باندې خو همدوی راوستل، کله چې اوسابه یو عرب یو تروریست یو اسلام پاله چې هغه خپله اسلامي اساساتو یا قوانینو باندې دومره پایبند هم نه و، د هغه په خاطر دوی شل کاله دغه وطن اور ته واچو او کلی په کلی بمبار شو، کلی په کلی خلک ووژل شو، د همدوی د لاسه و. دا خو کوم بل خبره نه وه، دی که افغانان خو ملامت نه و، همدغه غلط پالیسي ګانې چې افغانستان هغسې حالت ته برابر. اوس هم متاسفانه چې زه چې فکر کوم بیا مونږ په مخه مسیر په مخه لارو روان.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودن. رامسپور صاحب، یو شمېر داسې وایي چې طالبان د دې لپاره افراطي اقدامات زیات کوي چې دوی بیره لري چې که دوی دا ډول کارونه ونه کړي نو داعش به پیاوړی شي او ممکن د دوی یو شمېر ډېر سخت دریځي عناصر هم داعش ته واوړي. نه پوهېږم چې دا موضوع د دوی د اقداماتو د توجیه کولو لپاره ده او که څه حقیقت هم لري. ستاسو نظر څه دی؟
همدغه ډول یو برداشت ځینو کړیو سره ځینو خلکو سره شته. داسې ګمان کېږي چې طالبان ورځ په ورځ داسې سخت دریځې موقفونه اخلي، خصوصا د ښځو په مقابل، د ښځو د تعلیم په مقابل، د دوی د کار په مقابل، د نورو مدني حرکتونو په مقابل، د بیان د ازادۍ په مقابل، ځکه چې دوی غواړي چې خپل دغه نور پارتنران یا نور هغه رادیکال ګروپونه چې نن سبا د زور اخیستو په حالت کې دي په افغانستان کې، دوی راضي وساتي او د دې لامل ورسی د دوی د حرکتونه چې د دوی طرفداران یعنی د طالبانو غړي داسې نور رادیکال ګروپونو ته جذب ونه شي. خصوصا د داعش مسله ډیر جدي ده نن سبا په افغانستان کې. د ملګرو ملتونو سرمنشي تقریبا یو میاشت مخکې دا په جوته توګه وویل چې متاسفانه داعش په افغانستان کې زور اخیستی دي او دوی قوي شوي دي او افغانستان کې دوی په ټول ولایتونو کې دوی نن سبا فعال دي. نو کچېرې دا واقعیت ولري او څرنګه چې مونږ او تاسو هم ګورو کله کله له مطبوعاتو له لارې نه کچې کله هرات کې عملیاتونه کېږي، کله مشرقي ځینو کې سیمو کې کېږي، کله
شمالی ولایتونو کې کیږي. تیر شپه په پروان کې کوم عملیات شوی و چې ګوا کې د داعش کوم ډلې دوی وژلې او د دوی کورنۍ برمته کړې دي. نو دا حرکتونه دا ښیي چې دوی غالبا دا غواړي چې نور رادیکال ګروپونه چې دروشت ګروپونه د ملګرو ملتونو په حواله په افغانستان کې نن سبا فعالیت کوي دغه ډلې راضي وساتي او خپل دریز خلکو ته وښیي چې دوی ډیر سوچه اسلامي نظام غواړي. دوی واقعا د ښځو د کار په مقابل چې د دوی له هانده اسلامي نه دي، حالاندا چې دا قطعا یو اسلامي مناسب موقعیت او موقف هم نه دي، دوی غواړي چې دا خلکو ته وښیي. دا یو دغه فاکتورونو څخه دي. او د دې په تبعاتو کې مونږ او تاسو دا هم باید په نظر کې ونیسو چې خامخا که چیرې دغه حالت دوام وکړي او د ښځو د کار زمینه برابر ونه سي، بین المللي ټولنې له افغانستان نه نور هم خپل کرکه او تنافر زیات کړي او په نتیجه کې کومکونه هم بند سي، نو جرمي جنایتونه زیات کیږي په افغانستان کې. کوم ګاونډي هیوادونه چې خصوصا د مونږ یو یا دوه ګاونډي ملکونه چې دوی همیشه د افغانستان له مشکلاتو څخه ګټه پورته کړې دي، دوی ته ډېر ګټه ورته مامیږي، ځکه چې دا بین المللي مؤسسې کیدای شي هلته نقل مکان وکړي او دغه میلیونو میلیونو ډالر چې دوی د کار او پروژو په ارتباط راځي، دغه هیوادونه چې په ډېر سخت اقتصادي حالت کې دي، دوی نه دوی ګټه پورته کوي. او همدغه هم لامل کیږي چې دغه بین المللي انزوا چې نن سبا شته دا به دوام وکړي. متاسفانه مخکې هم اشاره وشو چې طالبان یو جامع دیدګاه په دغه مسله کې تر اوسه پیدا کړی نه دی. دوی هیڅکله دا سوچ نه کوي چې که چیرې دغه وضعیت تمام وکړي، دا هم د افغانستان د خلکو په ضرر دي او هم د بین المللي ټولنې په ضرر دي.
بله، ډیره زیاته مننه کورودان. اوس په ورشو اوریدونکو ته خو مخکې دی چې د ټلیفون شمیره اعلان کوم. یو اوریدونکی تیار لرو، ځان راو پیژنې. آزادي راډیو مهرباني کوي، اواز مو ډیر زیات واضح نه دی خو ادامه ورکړئ.
موجود دې کنا استاد دې یالکا نو دې نړیوالو غاو خبر یو دان دې خني دا په اسلامي امارات باندې تاثیر نه شي ورغوله. او بل خبر دا ده کنا چې څه اسلامي خاص روان چې د نړۍ په ځبه نه پويږي او د نړۍ سره مطلب وسار چپار روان دي. بس نړۍ هغه طالبان په ځبه پوسی او په سره تعامل او ځکه چې د خوشالۍ خلک نه دي نه ولا څه په سي دي په دې کې په دې کې ټول د ناوړه غمرښت کې باندې سیر دي. دا په کا تاثیر دې کې ګناه دي د خپل د وړاندو د استعمال دې نه اچارو ګناه زلم څه دې نو مې نه احتاج نه په خپل په سي کې دې ولا څه نه غواړم. ځکه هغه طالب کمانه دي دوی هم ټول د یتیمانو په خوله ورته دي دې ته ټول هغه ورکی خو باندې ورکی نو غیر دې دغه له یاد نه ونه وستل شي. او بل خبره دا ده سروان ته چې اسلامي امارات کا فرمان صادره دا باید قانوني او اساسي وګڼل شي. هغه په دې کې چې دا قانوني او اساسي ونه ګڼل شي، دوی ولې په دې کې اساسي او سیاسي پرندې سره کې په دومره هغه اساسه باندې نو دا خو هم د قانون په خاطر چې سمه کې طالبان نه مکتب نو قانون د خوځې شنو نو دا خو هم طالبان نو د دې یو فکر ورته دومره د دې باندې چې مطلب ورول زده نه مو ته لري راشي نو رم وخت نه نيسم.
سلامات اوسه مننه کوروان. فکر کوم چې یو بل اوریدونکو هم لرو، ځان راو پیژنې. آزادي رادیو نه ټلیفون قطع شوی دی. خیر، وس به ورشو ملمنو ته. لمړی اتمر صاحب دی، همدر صاحب په خبرو به نه پېژم تر څه حد پوری پوي شي وستای وي تر څو چې د طالبانو استاد په ملګرو ملتو کې نیوی منظور یې درته چې تر څو ملګرو ملتو د خپل چوکۍ د افغانستان چوکۍ طالبانو ته نه سپارلې او دوی په رسمیت نه پیژندلې، نو تر هغه پورې دوی حق نه لري چې په طالبانو باندې څه تحمیل کړي. دوی دې ورسره تعامل وکړي او زمنن دی وایي چې خلکو څه ګناه کړی دی چې دوی مرستې بندوي. مهرباني ستاسو ځواب ورته څه دی؟
زه داسې فکر کوم چې ګراوګانګیري ته منکري ملتونه نه اماده کېږي. که مونږ داسې فکر وکړو چې مونږ نړیوال ګراوګان نیسو او هسې لاره نه فشار راولو په نړۍ باندې چې هغوی مونږ ته زمونږ چوکۍ راکړي، مونږ ته زمونږ سفارتونه راکړي، که مونږ دغه تعامل ته وګورو نړیوال هغه سې موقف کې نه دي. هغوی اصلا د بشري مرستو خبره نه وي، هغوی په دې باندې سر هم نه کېږي چې دلته کوم حکومت هم شته دی که نه شته دی. دا اوس مونږ داسې فکر کوو چې ګویا مونږ که دا فشار په نړیوال باندې راولو نو هغوی امکان لري چې مونږ ومني، زمونږ سفیر ومني، زمونږ چوکۍ د مونږ ته راکړي. لیکن هغوی خو دوی ته وایي چې واوروره، تاسې د ښځو حقوق ته احترام وکړئ، د کوچنیانو مکتب پرانیزئ، خپل حکومت ته مشروعیت ورکوي، دغه ترهګري دغه د خپل هېواد نه لرې کوي. مونږ تاسو ته آماده یو چې هم ستاسو سفارتونه درکوو، هم ستاسو چوکۍ درکوو، هم ستاسو نماینده منو. دې کې خو اوس ټول په استراد دوی په میدان کې دی، باید دوی هغه غوښتنه ته مثبت ځواب ورکړي. متاسفانه دوی داسې کار، داسې یو موقف نیولی چې خلک د توپ خولې ته دوی برابروي، خپله نه، خلک. مثلا د تعلیم مسله دی، تاسو ګورئ 40 میلیونه ښځې جنکیان دوی د تعلیم نه، د کار نه منع کړي دي. نو په همدې ترتیب سره دغه ماسات چې دوی سخت کېږي کوي، دوی سره دوی مجبور دي چې ورو ورو دغه مرستې بندې کړي. د بل خوانه بل خبره چې زه ډېر په هغه باندې فکر کوم دا دی چې کېدی شي، یعنې زه داسې سل په سلو کې نه وایم، یعنې کېدی شي چې خدای نخواست افغانستان دغسې یو هېواد شي چې د سیمې نه نور هېوادونه، د افغانستان ځینې نور هېوادونه، یعنې نور سیمه نارامه وساتل شي. او دا د زبر ځواکونو د ستراتیژیګانو یوه برخه ده. تاسې که تېر 40 کلونو ته وګورئ، 15 کلونو ته وګورئ، ګورئ په منځني ختیځ کې عراق ډېر قوي یو هېواد و، سوریه ډېر قوي یو هېواد و، لیبیا ډېر قوي یو هېواد و، مصر هم دغسې. دا هغه هېوادونه وو چې د اسرائیلو دپاره، یعنې د اسرائیل نظامي ځواکونو دپاره یو تهدید و. لیکن تاسې ولیدل د همدغه داعش په نوم، همدغه عراق و سوریه و لیبیا خو همدغه داعش همدغه حالت ته ورسوه. او داعش استخباراتي پروژه ده د دغو لویو زبر ځواکونو دخوانه. او که تاسې د دې هغه اساسي پسلام منشاو بیسته وګوري، دغه ډلې ټول د امریکا د خوانه په دغه 50 کلونو کې راپیدا شوي دي. او هلته ځای معلوم دی چې په کوم ځای کې دوی روزل شوي دي، په کوم ځای کې دوی تسیس شوي دي، کوم ځای کې دوی امکانات ورته ورکړل شوي دي. زما ویره دا ده لکه چې همدغسې یو طوفان په منځني ختیځ باندې راغی، همدغسې یو طوفان
بل البته زموږ په سیمه کې خو تر دې نور بتره کېدی نشي. ډېر د 40 کاله کېږي همدا قصه روانه ده، له په منځني ختیځ کې لا دا جنگ نه و کوم یو چې تاسې ورته اشاره کوئ. خیر، بیا به هم در شو یو اوریدونکی لرو چې مصرفي و نشي، ځان را وپېژنئ. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم محترم عصمت فروان صاحب، سلامونه چې هیلې تاسو محترم اوریدونکي او میلمانو
سلامت و سیزر ملوال سیب مهربانی.
او خیری پور نمیاری کنی ولی مننه. ما خو یو لن نظر ده محترم سروان صاحب، مو خدا رسانه دیری گور و آوروی و امید اکثر ملمانه چی مثلا دی تاسی پر دیر احترام سر، اکثر ده ملمانه هم دی تاسی داسی ملمانه زیاده تر سی مثلا آقا پا پخانه داره چی پاکسی بی کاری کلی مثلا فانی پارلمان یا ولسی جرګه کې نو موږ چې د دې نظریه ګورو د دې
دا وایي چې تاسو اتمر صاحب یا رامسپور صاحب پیژنئ چې په تیرې اداره کې څه کار درلود؟
نو دا خو د شیدې اتمر صاحب ولې نه پیژنو؟ دا خو پارلمان کې علاوه د دې نه دوی د ما هدف نه ده په مجموع کې خبره کوي.
ډېره مننه. پښتنه وکي تاسو پښتنه وکي که پښتنه لري مهرباني وکي کنه بل اوریدونکي ته باور شو. پښتنه وکي، خیر ده، خیر ده، بحث مکوي، خبره پښتنه وکي که پښتنه لري مهرباني وکي.
پښتنه نه ده ده چې یو د ښځو موضوع نه ده، نه د نجونو موضوع ده. امریکا چې د پسند کې غربي هوادونه دغه هیڅ کله نه غواړي چې دغه امارات ته دې اختیار امارات واخلي چې هغه اقتدار خو دې
الحمدلله
نظر غواړم په دې کې زه دې نظر دی دغه ملکونه داسې دي او کنه دغه یو پوښتنه دي ما ونور
ډېره زیاته مننه دغه ما په دې سریزه کې د امنیت شورا له خوندې وروسته د روسیې د استازې خبر نقل قول واخیست او ومه یاد میکو چې د روسیې استازي وصلی نیسی یا خدای وکړي چې دا نو مې سم تلفظ کړی وي لغونډي ورسته خبريالانو ته ویل چې د افغان شتو پر کار بندیز ټول ته ټکان ورکړی دی دا د زرملوال صاحب تر خبرو پورې دا خبر را یاد شو کوم هیواد د سشته په دنیا کې چې له طالبانو سره شی اړیکی ولري د دوی حکومت پر رسمیت وپیژني وربشو رامسپور صاحب ته رامسپور صاحب تاسو د زرملوال صاحب په خبرو څه تفسیر لري او زمنن آیا طالبان په دا ډول کارونو سره چې لا ورس په ورس منځوي کیشي فکر کوي چې په دوی کې به داسې کسان وي چې له دې طریقې کېدای شي بالاخره په نړیوالو ومني چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني یا امتیاز ورکړي
مننه افغان خو د موږ او تاسو د میلمه چې دا خبره وکړه خو د په مقابل کې به درز وکم چې ازادي د بیان یو د بشري حقوقو څخه دی او هر څوک حق لري چې خپل نظریات وړاندې کړي خصوصا نن سبا مطبوعات په دغه لار باندې روان دي په ټول دنیا کې که هغه د مخکنی حکومت کسان هم وي دوی هم حق لري چې خپل خبرې وکړي یعنی دا یو انساني حق دی هر څوک کولای شي چې خپل خبره وکړي په دې کې باید موږ او تاسو تبعیض نه لرو خو قران کریم او اسلامي ارشادات هم دا وایي چې مختلف خبرې کیدای شي سړی واوري او دغه څخه به بهترین خبره باندې باید سړی عمل وکړي یا الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه یعنی مونږ او تاسو داسې او خلک باید اوسو چې مختلف خبرې واورو په خبره باندې عمل وکړو چې خدای دې وکړي طالبان هم خبره واوري او په هغه باندې عمل وکړي دا یو دوم دا چې اکثرا ملمانه چې رادیو ازادي کې ملمانه کې دوی غواړي چې په بي طرفانه توګه خپل نظریات وړاندې کړي او اکثرا دوی کسان دي چې په دغه موضوعات کې تحقیق کوي ریسرچ کوي استادان دي اکاډمیک خلک دي او بیا به رابه شو په دې باندې چې آیا نړیوال د یوازې د ښځو مسله دي چې په دې باندې نیوکه کیږي یا دا چې په دې کې دوی نه غواړي چې اسلامي امارت په نامه چې کوم تشکیل لوز جوړ شوی دی دا په خپل قوت باندې پاتې شي د مونږ او تاسو اوریدونکو مونږ او تاسو ټول باندې په دې باندې باید متوجه اوسو چې ملګرو ملتونو په خپل د شورا امنیت په یو د قطنامو څخه چې په 2020 کال کې صادر کړ او د هغه مخکې به طالبان دراتک څه خو ټول په دې باندې اتفاق نظر درلود او اجماع کړی دی چې د امارات په نامه کوم سیاسي تشکیل چې په افغانستان کې رامنځته شي نړیوال هغه په رسمیت باندې نه پیژني دا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا قطنامه ده او د دې په مقابل کې باید بل قطنامه جوړ شي بل حقوقي حرکت وشي چې ګواکې دغه یو ساختار دوی وپیژني په دې باندې دوی کوم اجماع نه لري یعنی هیڅ کله په دغه نامه باندې شي سیاسي ساختار نه پیژنل کیږي کیدای شي دا یو اسلامي جمهوریت وي کیدای شي اسلامي دولت وي کیدای شي اسلامي حکومت وي چې مخکې نظام هاو یو اسلامي جمهوریت وو او په هغه کې هم د لوی جرګو پر اساس مسلمانان راتول شوی وو نه په هغه کې نصارا راتول شوی نه يهوديان وو ټول الحمدلله مسلمانان وو خو په دې کې چې مشکلات وو فساد وو بل وو بل وو په دې کې هیڅ مونږ او تاسو شک نه لرو بل براش په دې باندې چې آیا یوازې د خوځو مسله ده یوازې د خوځو مسله نه ده متاسفانه افغانستان په دغه تیرو اتلس یا نولس میاشتو کې چې دغه خلک واکمن شوي دي له خپل ډیرو هغه سیستمونو او ساختارونو جوړښتونو څخه جوړ شوی او نړیوالې منلې او لاغې نه اوس ډیر پاتې شوی دي او د دې جوړول هم ډیر آسان کار نه دي نو له دې لکبل ضرور دی چې افغانان په خپل آینده باندې خپل سوچ وکړي خپل فکر وکړي او په دغه حالت باندې چې مونږ او تاسو روان یو چیرته نه رسیږو او نړیوال هم دغه یو جوړښت او ساختار او وضعیت نه پیژني مدني حقوقونه تر پخو لاندې دي قوانين په افغانستان کې شتون نه لري تعزیرات ور باندې تحمل شوی دي یا په ور باندې ایجاد شوی دي او په دغه تعزیرات حالت کې څوک نه راځي افغانستان کې خپل سرمایه‌ګذاري او کاروبار نه کوي گاوندی ملکونه هم په یو محافظه‌کارانه ډول دغه موجوده سیستم او نظام سره اړیکې چلی دوی د خپل ځان نه داريږي مخکې اتمر صاحب هم اشاره وکړ کیدای شي د پردې پشا کې داسې کوم بل پلان هم وي چې خدای نه خواسته داسې سیمه ټول ګډوډ شي او سیمه ټول ناارام شي داسې اوازې هم ست او نظریات هم موجود دي نو د دې په ارتباط ډیر خبره موجود دي نه غواړم چې نور وخت ونیسم بل نور او دښته بلارشه
ډیره مننه سلامت اوسه مخکې تر دې چې اوریدونکو ته ورشو. خیر تلیفون قطع شوی دی. اتمر صاحب، تاسې مخکې اشاره وکړه چې یو تصور دام دی چې طالبان په دې خاطر افراطي اقدامات کوي چې نړیوال باندې فشار راولي چې د دوی غوښتنو ته غاړه کښیږدي. فکر کوئ چې نړیوال ټولنه به د دوی غوښتنو ته غاړه کښیږدي په دې ډول اقداماتو سره؟
زه ګومان نه کوم، ځکه چې نړیوال اوس داسې یو موقف کې نه دي چې د دغسې ژمنو ته دوی اخیستلا غور کړي، باج ورکړي. یعنې نړیوال هېڅ یو هېواد دې ته چمتو نه دی چې چا ته باج ورکړي. او که طالبان داسې فکر کوي چې دوی به د نړیوالو نه باج ترلاسه کوي او هر څه به چې د دوی خپله خوښه او نړیوال به دوی سره ونی، دا کار ناممکن دی او زه په دې باندې هېڅ باور نه لرم. اوس مشکل خبره دا ده چې ولې خپله دغه، یعنې موږ دومره مشکلات رامنځته کوو د دې دپاره چې خپل ولس ته جزا ورکړو. نو ولې دا کار موږ کوو؟ که دوی خپله په خپل فکر کې فکر هم داسې نه وایم چې دوی په خپل ایډیالوژیک فکر باندې تش نظر کړي، نه، دوی د په دغه کړنو باندې خپل، دوی د خپل تعامل په نړیوال کچه، دوی د خپل تعامل د همسرګانو سره د نړیوالو سره په دې فکر کې، او د خپله د افغانانو غوښتنه ته د دوی لبیک وایي. اوس مشکل خبره دا ده په یو هېواد کې چې قانون نه وي، مشروعیت نه وي، مکتب نه وي، کار نه وي، معاش نه وي، تاسې حتی تقاعدیانو ته تاسې پیسې ده ورکوئ او په هفته کې 40 میلیونه تر 80 میلیونه ډالره تاسو ته راځي، او په هفته کې تاسې 45 میلیونه ډالره بازار کې لیلاموئ. یعنې دا خو د دې ښکارندوی دی چې تاسې غریب نه یاستئ، تاسو ته مرستې راځي، تاسو ته پیسې راځي. تاسې وګورئ پاکستان په څه حالت کې دی. پاکستان ته په هفته کې 40 میلیونه ډالره نه ورځي چې د امریکا ستراتیژیک دوست ملګری دی. او داسې نور هېوادونه، ایران وګورئ، ایران په ثبات حالت کې دی، څوک ورته یو روپۍ کومک نه کوي. لیکن دغه فرصت چې تاسو ته ترلاسه شوی، دغه فرصتونه د لاسه مه ورکوئ. مشکل اوس زمونږ دا دی، اوس ګورئ څه به یو مثال تاسو ته وایم. په 2018 کال کې ما هلته په کابل کې کار کوو، یعنې په هغه برنامه کې چې ما کار کوو، یوازې موږ 6000 مکتبونه جوړ کړل په افغانستان کې. یوازې په 2 کلونو کې 6000 مکتبونه لوکس تعبیر د اوبو د نالو احاطه او د ټول شهر سره. اوس په دغه 6000 مکتبونو کې یو روپۍ د افغانستان د دولت پیسې نه وي، دغه ټول بهرني مرستې وي. مثلا په دغه 10 کلونو کې موږ دا د ملي پیوستون نوم خو تاسې اورېدلی، یا مثلا چې هغه نه وروسته بیا تبدیل شو په میثاق شهروندي باندې یا ولسي تړون باندې. تاسې همتا اوس زه هم دغه طالبانو ورونو ته دا وایم چې تاسې لاړ شئ په ټول افغانستان کې وګرځئ، دغسې کلی ما ته وښیي چې هلته د ملي پیوستون یا میثاق شهروندي پروژه نه وي پلي شوی. نو ستاسو په زرهاو کلی په افغانستان کې لري، که هر کلی کې یو پروژې نو تقریبا زمونږ د ساحې په اساس موږ 6000 واړه پروژې په ټول افغانستان کې تطبیق کړي، او د دې یو روپۍ د افغانستان د دولت د بودیجې نه نو. او دغه مثال اوس تاسې لیدلی شئ، تاسو ته به معلومه چې هر کلی ته لاړ شئ د ملي پیوستون یا میثاق شهروندي د پروژې نمونې تاسو ته کتلی شئ چې خلک څنګه دا شوراګانې جوړې شوې. دا هم د خلکو دپاره ډېر یو تجربه وه چې لکه چې مخکې را مسپور صاحب وویل چې ډېر نهادونه دلته جوړ شول، اوس تاسف دا دی چې دغه نهادونه خرابېږي، هغه پروژې بېرته ورانېږي، هغه شوراګانې چې جوړ شوې دي هغه بېرته له منځه ځي. نو په هغه باندې ډېر کار شو، هغه یو نظم ته راغلی. نو طالبان د باید هغه نظم له منځه ونیسي چې دغه ټول دوی ګډ وډ کړي د دې دپاره چې موږ دغه خلکو په فکر سره موافق نه یو هغه خارجیان او امریکایان او د مکتب جوړېدل امریکایي پورې څاره لري هغه زموږ مکتب دی او وو بمبات خارجي پورې اړه لري یا مثلا د کلینیک جوړېدل یا سړک جوړېدل یا پل جوړېدل دا خو ټول هغه خبرې دي چې موږ ته ضرور دي هغه سیستمونه چې په اداراتو کې وو یعنی یقینا تاسو فکر وکړئ چې په دغه وروستیو کلونو کې ورو ورو دغه ډیجیټلایز کېده دغه سیستم کاري سیستم زموږه لیکن تاسو اوس وګورئ تاسو په دغه یو کالو نهه میاشتو کې یو د پاسپورټ مسله تاسو صحیح مدیریت نشو کړی یو د تورخم دروازه باندې تاسو دغه خلکو مشکلات حل نشو کړی تاسو مکتبونو مشکل حل نشو کړی تاسو د جوریکانو مکتب مسله تاسو حل نه کړی نو دا حکومت لري د څه شي دپاره دی زه نه پوهېږم چې موږ د دې په خاطر دوی نه شکر ګزار شو چې دوی ډېر ښه ملایان دي که په ملایان یې جوړېدی خو نو دا وطن
به دغه دغه څلوېښت کاله جوړ شوی. بله ډېره مننه رامسپور صاحب، مخکې دا خبره یاده شوه اتمر صاحب اشاره وکړه چې په اونۍ کې نږدې دېرش څلوېښت میلیون ډالر ورته راځي. زموږ یوه اوریدونکي منصور احمد شریف د فیسبوک له لارې لیکلی دی، وایي ملګري ملتونه او نورې خیریه موسسې باید خپلې مرستې افغانستان ته بندې کړي، ځکه چې د دغو مرستو ډېره برخه طالبان او د هغوی پلویانو ته رسیږي نه اصلي مستحقینو ته. دا خبرې په یوې خواته که موږ پرېږدو، آیا که مرستې بندې شي دا بالعکس فشار به په طالبانو نه شي چې دوی مجبور شي د نړیوالو غوښتنو ته غاړه کښېږدي؟
یو نظر خو دا هم شته چې ځکه چې موږ او تاسو ګورو چې نن سبا نه یوازې دا خبره د ځینې د افغانستان څخه ځینو شخصیتونو یا ځینې افراد کله کله کوي چې دا کومکونه ګواکې هغه اصلي مستحقینو ته نه رسېږي، یو بهتره دا ده چې دا بند شي. دا ډېر مقبول نه ده، دې دپاره چې بین المللي ټولنې نن سبا دا نه غواړي چې افغانستان خلک وځپل شي نور هم، نو همدې دپاره دوی خپل ماموریتونه جاری وساتل او نقدي کومکونه شاوخوا د یو میلیارد ډالر څخه اوچت کومکونه په دغه تېره اتلس میاشتو کې افغانستان ته ترازیر سو. خو یو نظر دا هم ده چې باید دغه کومکونه قطع شي، ځکه چې افغانان نن سبا د افغانستان نه بهر چې کوم افغانان وتړلي دي، دوی ډېر یو پراخ اجتماعي جبهه جوړ کړې دي، سیاسي جبهه جوړ کړې د امریکې نه نیولې، د کاناډا نه نیولې، تر اروپا او استرالیا او د خلیجي هیوادونه او آسیایي هیوادونه. دا افغانان په ټول نړۍ باندې اوس دوی پراته دي او بین المللي مراجع سره دوی اړیکې لري او دوی دادخواهي کوي لري نه افغانستان لپاره، د افغانستان د خپلواکۍ لپاره، د بشري حقونو لپاره، او دا خامخا د دوی دغه دریزونه دغه دادخواهيګان دغه موضوعات بین المللي مراجع باندې تاثیر کوي. بل اخر دغه بین المللي مراجع په دې باندې قانع کیږي نه دا کومکونه اصلي مستحقینو باندې نه رسیږي، د دین سو استفاده کیږي، دغه اوسنۍ چارواکي کیدای شي د دین سو استفاده وکړي، سره لري چې په دې کې د تکرار داکومنتونه او مستندات تر اوسه نشته، صرف د ادعا پر بنسټ باندې دي. او موږ او تاسو هم نه غواړو چې پر مجرد ادعا باندې څوک ګرام کړو، ځکه چې د دې اسناد ډېر ضروري. دغه پیسې چې افغانستان ته راځي دا خو تر اوسه هم دا داسې معلومیږي چې دا د بین المللي مرستو پیسې دي، او بانکونو ته راځي، بین المللي بانک ته راځي، افغانستان بانک ورته اشراف لري. دغه پیسې دې لپاره دوی لیلاموي چې هر هفته چې مثلا د افغاني د کرنسۍ اعتبار او دغه بیلانس په بازار کې تر یو کچه پورې دوی باثباته وساتي. په دې باندې دوی موافق هم دي تر اوسه، ځکه چې کارونه له منځه تللی دي. اووه سوه زره شغلونه د ملګرو ملتونو د احصایې له اساس د افغانستان څخه حذف شوی دي، یعنی اووه سوه زره کیدای شي دا د تېر کال احصایه او سږ کال کیدای شي دا زیات شوی.
صحیح ده چې اوس د افغاني ثبات تاسو یادونه کوئ چې د افغاني ثبات د خلکو په ژوند واقعا چې ډېر تاثیر لري، خو په طالبانو باندې هم ډېر اثر لري. د دوی اوس چې وایي دومره میلیارد افغانۍ معاید ترلاسه کړو، دوی وضع بهتره ده، خو د افغانیو د ثبات له برکته ده که څنګه؟
اوچت شوي هم دي، د اوشو زکات دوه نور منبع هم د افغانستان په عوایدو باندې زیات شو، د ګمرکونو عواید
د 50 تر 80 فیصدو یعنی د چنسویدی د جمهوریت لا وخت نه رئیسی د فساد کچا د 70 د ګمرکاتو په اوایدو کې او د دې پسند کې د دوی د مصارف او کچا د مصارف او حسابي هم ډیر شفافیت نه لري متاسفانه. په دې ورستي ورځو کې داسې راپورونه په مطبوعات کې رامنځته شو چې ګواه کې 80 میلیارد افغانۍ یوازې د دوی د مشر د مصارف او د ارتباط په ارتباط کندهار ته انتقال شوي دي. هغه مطالبه کړې دي او ځان ته یو څلوېخت زره کسیزو د لشکر یا د افکارو دلې د جوړولو پیشنهاد کړی دی او هغه باندې کار جاری دی. نو داسې ابهامات هم موجود دي د افغانستان خلک او د افغانستان ولس ته د نگرانی وړ مسله دي، ځکه چې کچیر عواید زیات شوي دي باید نو خلکو ته خدمات ورسیږي، خلکو ته باید حقوق ورکړل شي. د معلولینو حقوق تر اوسه نه دي ورکړل شوي، د متقاعدینو حقوق چې مخکې اتمر صاحب ورته اشاره وکړ چې د دوی مسلم اقتصادي حق دي او د افغانستان هیڅ یو پخوانی حکومت دوی دغه حق اغماز کړی نه دی، د هغې نه چشم پوشي نه دی کړی. متاسفانه دا دوه کړه کېږي چې د متقاعدین دې خوا اخوا ځي څوک ورته د دوی مسلم حق نه ورکوي. نو د دې په ارتباط کې باید ووایو چې په دې کې ابهامات موجود دي. شفافیت چې موږ شل کاله ول باندې غږ وکړ چې دغه مرکزي حکومت هم شفافیت چندان صحیح نه و، اوس هم د شفافیت موجود نه دی. بینالمللي کومکونو باندې هم خلک ډیر شک او تردید لري په دې باندې اعمال نفوذ کېږي. یوازې تیر کال کې کیدای شي ما دا مخکې هم عرض کړی وي چې له ډیر شو څخه ډیر رهنمودونه او مکتوبونه د اقتصاد وزارت لخوا جاري شوي دي چې دغه بینالمللي بشردوستانه کومکونو باندې اثر اچولې دي، اعمال نفوذ کړی دي، مداخله کړې دي. حال دا چې د بینالمللي پرنسيبونو پر اساس چا د مداخلې حق نه لري او نه هادونه باید په خپل مستقلیتوب باندې دا کار سرته ورسوي. په دې باندې ډېر مشکلات شته، په دې کې شک نشته.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. اتمر صاحب د خبرونه ورستوي شی بوت نږدې شوی یو ملګرو ملتو خپل کارکونکو نارینه او ښځینه او تویل دي چې دوه ورځې کار ته ورنشي او ملګری ملتونه 3300 کارکونکو لري په افغانستان کې. که چیرته د دوی ښځینه کارکونکو ته اجازه ورنکړل شي دا خطر نشته چې دوی بخې په افغانستان کې خپل کار ودروي؟ هم د غراس نوري ماسیسي
اول خوځو د فکر کوم چې طالبان دې ته ازریږي چې دوی خوځو ته اجازه ورکړي، ځکه چې په تیر دوره کې ما مخکې هر ځل چې په تیر دوره کې هم دا سی او موقف دې نیولې او اوس خو یوازې د ننګرهار د پاره دا په ټول ولایت باندې دوی ته غوښتنې په کابل باندې تګلیکي او زما باور دا سره دی چې دوی به بالاخره د خوځو کار ته اجازه ورکړي او دغه تغییرات به ورځ تر بلې ډیریږي او یقینا چې بیا ملګري ملتونه یا نور مرستندوی ماسی دوی بیا موقف نیسی. اوس خو دوی تر یو حده پورې چې امکانات دي دغه فرصت طالبان ته ورکړی چې دوی دې په دغه باندې فکر وکړي او د دوی وړاندیز هم طالبانو ته دا دی چې تاسو په دې باندې فکر وکړي او تصمیم باندې بیا کتنه وکړي او په دغه باندې بل تصمیم ونیسي چې ته کار پریده چې دغه ښځې کار وکړي او مثلا نارینه کار وکړي، کار پیدا شي خلکو ته او د خلکو مشکلات ورځ تر بلې رفع شي. نو
بله،
زه په دې باور یم چې که دغه غلی شي نو بیا ورځ تر بلې دغه د دوی موقف به کېږي، د دوی موقف سختېږي او بالاخره به دوی یو عملي اقدام ته ورسېږي.
ډېره زیاته مننه کور ودان د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د بشري حقونو څېړونکی ابوالاحرار رامسپور چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی د آزادي رادیو خپرونې وس څلور ویش ساعته اوریدای شئ.
لورځه تختم چې لا شور ډګستا باندې دا آی های ستا باندې دا شپې ته پناوړ ماش پچو په ال چوپا دا زما باندې دا لورځه تختم چې لا شور ډګستا باندې دا آی های ستا باندې دا شپې ته پناوړ ماش پچو په ال چوپا دا زما باندې دا کی تخت کی شاید زمینی قتل شوه بدغی تخت کی شاید زمینی قتل شوه بدغی تخت کی و سوم دفل در عذابم دیدا دزل در عذابم دیدا شپیتا فنا اولماش پا چوپا حل چوپا دا زمان دیدا لو رزی تختم چلا شور دکستا بندیدا آئی حیستا بندیدا شپیتا فنا اولماش پا چوپا حل چوپا دا زمان دیدا